شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلی دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرته لدې چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د غږونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان په خنیو ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونې پریږدي چې ښوونځي او پانتونونو ته ولاړ شي. حامد کرزی په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په هڅو کې د نارینه وو ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کې لګېدلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن رویټرز اژانس نن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډېر ملکیان وشلی دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیسو وویل چې د دوه سپیان له یو نه 50 کلن سړي څخه زوریخ ته نشته تیر او نغله شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا خلو یو لیک ورته پریشی وو چې 1,000,000 سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1,000,000 سویسی فرانک تقریبا 1,000,000 او 1,500,000 امریکایي ډالره کېشي. د سپوی سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبې په ورځ یو ډیر ښکلن نارویژی د زوریخ په هوایي ډګر کې د دغو سپیو د غلا په تور ونیو. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې له تحقیقات وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو اته ډیر ښکلن کس ونیو او دغه دوه سپیان د جمعې په ورځ وروسته له دغو نیونو پیدا شول. اوس یو غل په پولند کې او بل په سویس کې په توقیف کې دی. دا سدی رډو ما شمنی خبري مجله په منسني صفه دوله شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د لپاره چې د ښځو حقونو ته ډېر توجه وشي په داسې حال چې اوس موږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پر طالبانو شخ کړی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستې دي هم حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالانې بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې. خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته سره کوم لاسرسی کړی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورې.
په حق روژه کې روان یم او اوبو پسې منډې او منډې یو ځای لځه او بل ځای لځه. د دې اوبو ډېره تنګي ده.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان شزو دي هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي شوي دي، محرومي کړي دي. یوناما د غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړي. بلخوا یو شمېر افغان شزو وایي د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ دي د دوی حقونو د تامینې دوه لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان شزو د خپل ژوند په بیه د خپل حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشرې روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دوی نه طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نن مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړای او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړي رقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل وی پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترون ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
کایول ورته یوناما پر افغان شزو د ټولو محدودیتونو د لری کې دوه غشتنه کړي. بل ورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د جنو پر زده کړو لګول شوی بندیزونه پای ته ورسوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د جنو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبه په ورځ د مارچ 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړې ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بالاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي.
و هم اوریدل چې یونسکو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د مارچ د 8مې په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ښځو را رسېدلي پیغامونه
تام د مارچ د ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده ده، ګوره اوسېدن کې خیبې ولسوالۍ. سبا وکړو مونږ دا نړۍ والا ورځ نه پېژنو، د ښځو ورځ نه پېژندل ته چېنه یي بس وضعیت خراب دی. دلته مشته مکتبونه چې وو بس چا درسونه ویلي هغه بند شوي دي، نو بس په خاطر نظام کې ښه وار څه تا کې ده اوس دا مونږ نه پېژنو ورځې چې نړیوالې ورځ کومه ورځ باندې ده، کومه ورځ باندې نه، نو چې به وپېژنو. وضعیت خراب دی، لوړ سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپښین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د متحد ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څیړنیز راپور کې ویلي دي چې سږ کال په پسرلي کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي. دغه راپور چې د ناسا د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي، برمې مخ په شوار روان دي او یو به کمی دي، او کچیر د هغه رقم وچکالی و کیدای شي د غزمج کښ پر نیمایي و دریږي. او د ولو په خوا
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ یو بزګر احمد شادی وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې له بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډیرې سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
په خوا به مو چې مشکله کالی کرلې، نو په دغه اوبو چې دا اوس یې موږ پیلن لرو، په دې اوبو به موږ شل جری په کالی کرلی سولې اوس، یا پنبه اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه اوس ول لس جری په کرلی سو، اوبه کمې دي. او کچیر دا غ رقم وچکالی و کښ پر نیمایي و دریږي، او حاصل یې کم سي، نو حالات به ترنګلی سي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلې. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم سي، خلاص سي، اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي خاپیرۍ چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مو بم خواته نشته دی، ټول شی کویان وچ شوي دي، خراب دي کویان، او دا ماشومان راته داسې جاړي مالونه دي، او دا اوبه هېڅ نشمه تللی، او څه وکړمه؟ کور کې کښېنما که اوبه راوړمه؟ کوم ځای له لاړه شم؟ په حق روژه کې روان یم، اوبو پسې منډې او را منډې، یو ځای له ځه او بل ځای له ځه. د دې اوبو ډېره تنګي ده، او چې اوبه نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی، ماشومان به م ځان سره بولې، هلته به م کار راوړلی، اوس څه وکړو؟ کوم ځای له لاړ شو؟ ټول مالونه اوبه تږي دي، د تندې نه مړه شو راته، او اوبه نشته دی، په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کلیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی، ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي، او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده، تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمون کرهنه او زمون اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو، دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثر دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د تازه وژونکو بریدونو په خبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. اجمل اند راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایي بریدونه دا ښیي چې د مسکو د جګړې موخې لا هم هماغسې دي او بدلې شوې نه دي. هغه د نوو بندیزونو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په اتمه په ټلګرام لیکلی دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیه خپل موخې نه دي بدلې کړې. له دې امله د ژوند ژغورنې لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتوالی ډیر اړین دي. د ځایي چارواکو په وینا د روسیې هوایي بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځې سیمې دونیتسک یې هدف و، لږ تر لږه 40 کسان وژلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې 11 مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر زیربناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په اوومه وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل څلورم کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکي زیربناوې یې په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زلنسکی له خپل متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایی او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشابس مېرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوې بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه لخند او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا څلوېښت مېرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې شپږ مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا شش خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې څلوېښت دیرش او څلوېښت مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر مېرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډېروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزه مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا وایستو، نو موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزه نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو غو بخ ډیر زموږ پر اقتصادي بخ ډیر بد اغیز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې د غپیل کړي کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر څنګه ډیر سي ودی، لکه مخکې موږ تعلیم کوو ته اتم صنف په پرمش تعلیم ودرې دی. په طالبان راځل هر څه بند فل د سنټر ستانه شتام سره بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه څه نه بلم خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې یو څه زده کړو د دنیا د دنیا په مقابل کې. نو په دې باندې خپل اسې خو هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري شي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړل.
په کندهار کې ډېری بیوزله مېرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پر کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د مېرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي، په شاقه کارونو بوخت دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان په شاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
د
جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د روژې رنگونه.
زه نجیب یم، د کابل ښار اوسیدونکی. پخوا به روژه تقریبا متفاوته وه د سه کال سره، ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو ښه و، دسترخوانونه رنګین و، مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولی د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژی رنگونه.
زله کابل څخه خبره کوم. اوس په حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سم سال یو مړی ډوډۍ د خپل افطار روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.
دروژې رنگونه